د ماسپخین دو بجې شوې د ازادي راډیو په دې او سات خبرونه کې چې زه رضوان مرادی د اساق خان په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په کابل ښار کې د نننۍ چاودنو او وسلوالو نښتو تازه او دقیق معلومات درکو. په دې اړه د غراز د افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي له عکس العمل مو هم خبرو. په کابل کې د روسي امنیتي وضعیت او بریدونو په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه لرو. همداشان د پوځي چارو له کارپوهانو سره هم دغه پیښې څېړو. نور مهم رپورټونه هم په دې او سات خبرونه کې اوریدلی شي. خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان د دې محل مهم خبرونه وړاندې کوي.
د دې سات په کورنیو خبرونو کې په کابل کې د نننۍ امنیتي پیښو د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي چې د وژل شویو کسانو شمېر درې کسه او د ټپیانو شمېر له لسګونو اوخته ښودل شوی دی. او د خوست ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او اووه کسه نور ژوندي نیول شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د نننۍ امنیتي پیښو د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح ازادۍ راډیو ته ویلي چې د کابل د فروشګاه سیمې په نننۍ امنیتي پیښو کې درې کسه وژل شوي او دوه دېرش کسه ټپیان دي. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې په نننۍ امنیتي پیښو کې دوه کسه وژل شوي او شپږ دېرش کسان ټپیان دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د وایان ډاکټر فرید رایت په وینا په ټپیانو کې پوځیان او ملکي خلک دواړه شامل دي. خو وژل شوي کسان یو د ملي اردو سرتیری او بل د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند مری بشری ازادۍ راډیو ته ویلي چې د کابل نننۍ دوه چاودنې د قاری سمیر رباني زاده په فروشګاه کې شوې دي. د ښاغلي بشری په وینا څلور کسه ځان وژونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي او اوس هم د نوموړي فروشګاه په څلورم پوړ او خواته یې په اریانا نندارې کې د ځان وژونکو د بریدونو د شنډولو په هدف حادثې روانې دي. طالب وایند ذبی الله مجاهد د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی او ازادۍ راډیو ته ویلي چې شل کسه طالبان کابل ته ننوتی دي خو امنیتي ځواکونو دا ادعا نه ده تایید کړې. ذبی الله مجاهد د کابل په نننیو امنیتي پیښو کې د وژل شویو افغان پوځیانو شمېره یو دېرش کسه ښودلې ده. د خوست ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه د دغه ولایت د یعقوبی ولسوالۍ په ګلدار سیمه کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او اووه کسه نور ژوندي نیول شوي دي. په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لومړۍ لواء لوی درستیزوال ظهیر وردګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې د سپکو او درنو وسلو دوه زیرمې او یوه اندازه مهمات هم نیول شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د نوي عیسوي کال لپاره چې اوس پیل شوی دی دوی د خپلو کارونو لپاره اساسي هدفونه په نښه کړي دي. په خبر پاڼه کې چې دغه ادارې څخه خبره شوې ده راغلي چې سږ کال به هم ډیر پام په خپل خوخه د کډوالو راستنیدنې چارې ته واړول شي. خبر پاڼه کې راغلي چې د ایران او پاکستان څخه به د راستنیدونکو کډوالو سره مرستې هم وشي. د کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې مرستې له کلونو راهیسې روانې دي خو یو شمېر راستانه شوي کډوال د امکاناتو د نه موجودیت او ناسم امنیتي وضعیت له امله شکایتونه لري. او په کابل کې د صرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر و څلوېښت افغانۍ او اتیا پوله، یو سترلنګ پاون واوی افغانۍ او څلوېښت پوله، یوه ایرو اته شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومنه و څلوېښت افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اته پنځوس افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه او اوس هم بهرني خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وايي په هیټي کې ورستې زلزلې چې د لسهاو زرو کسانو ژوند واخیست په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بشري فاجعه رامنځته کړې ده. بان کی مون ویلي د نړیوالو مرستو د ښه تنظیم او هماهنګي د رامنځته کولو په اړه د خبرو لپاره هیټي ته تللی. دا وایي دلته پراته کوړم تاسو ته وایم چې تاسو یوازې نه یاست او موږ در سره یو. مرستې در رسیدو په حال کې دي. د هیټي په شان کوچنی هیواد ته دا زلزله د سونامي په څیر زوروره او ستره ده. دا دومره لوی حادثه او ستر بشري ناورین دی چې شایي موږ لا تر اوسه له عمله د رسیدلو زیانونو اندازه دقیقه نه سو معلومولی. بانک مونده هم ویل چې ملګری ملتونه څلور لکو تنو ته خواړه رسوي او اټکل کوي چې په یوه میاشت کې به دا شمیر دوه میلیونو تنو ته زیات کړي. تر بانک مون مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هیټي ته تللی و. یوه عراقی محکمه پرون د عراق د بخوانی ولسمشر صدام حسین د اکازوی او نژدې همکار علی حسن المجید چې په علی شیمیایی مشهور و په 1938 کال د حلبچې پر شار د کیمیایی گاز د استعمالولو په خاطر په اعدام محکوم کړ. د عراق د کردستان پر حلبچې شار د کیمیایی گازو حمله تر ټولو وژونکې حمله ګڼل سوې ده چې لږ تر لږه 15,000 تنه پکښې کې ووژل سول. المجید د صدام حسین د حکومت په موده کې د بیرحمانه اعمالو په خاطر تر دې مخکې هم په اعدام محکوم سوی و. له بلې خوا د صدام حسین د واکمنۍ په موده کې د صدر اعظم مرستیال طارق عزیز د مغزي سکتې له کبله له محبسه د امریکایي پوځیانو روغتون ته استول سوی دی. امریکایي پوځیان وایي چې طارق عزیز د پنجشنبې له ورځې په بغداد کې د دوی په روغتون کې تر دداوی لاندې دی. په یوکران کې د ولسمشرۍ انتخابات د اپوزیسیون د مشر ویکتور یانوکوویچ او صدر اعظم یولیا تیموشینکو ترمنځ دوهم پړاو ته وځنډول سول. د پرونیو انتخاباتو 70% شمیرل سوي رایې څرګندوي چې ښاغلی یانوکوویچ تقریبا 16 او صدر اعظم یولیا تیموشینکو تقریبا 24.5% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو دوهم دور به د فبروري په 8 نیټه ترسره سي. اوسنی ولسمشر ویکتور یوشچنکو چې د 2004 کال په نارنجي انقلاب کې واک ته ورسید یوازې په سلو کې د 15 یا 16 ترمنځ رایې ترلاسه کړې دي. او هغه ترک به چې تقریبا 10 کاله پخوا د نړۍ د رومن کاتولیکانو پر ستر مذهبي مشر پاپ جان پال حمله کړې وه او هغه یې سخت زخمی کړی و نن له بنده خوشي کیږي. محمد علی آچیبه چې اوس 25 کلن دی د ترکیه پایتخت انقره ته نږدې له یوه کلک ساتل کیدونکي محبت څخه نن خوشي سي. علی آچیبه له خلاصېدو وروسته د طبي معایناتو لپاره د ترکیه یو پوځي مرکز ته انتقال سي.
دو بجې او دقیقې دي. تازه رپورټونه وایي چې په کابل کې د وسلوالو نښتو او د غراس چوتونو لړۍ تقریبا پای ته رسیدلې ده. افغان ولسمشر او د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي په خپلو عکس العملونو کې د کابل د نننۍ حملې په سختۍ سره غندلې دي. د غراس ملګرو ملتونو هم عکس العمل ښودلی دی. تاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر با په راتلونکي اونۍ کې په هند کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. تاسو اورئ چې د غراس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر کرزي د نوې کابینې د زیات شمېر غړو د ردېدو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. د افغانستان د نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ د سیمې له حالاتو مو هم خبرو او د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. دا چې په کابل کې وضعیت اوس څرنګه دی او آیا وسلوال نښتی او چاودنې دغلته پای ته رسېدلې او که څنګه همدا شېبه د کابل د وروستي حالت په اړه د آزادی رادیو خبریال له موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. بلې مهرباني وکړئ، تازه وضعیت په کابل کې څنګه دی؟
بله سلام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په کابل ښار کې نن له سهاره ورځ خړه ورځ وه او داسې ورځ وه چې له جنګ پیل سوه. خو اوس د کومه ساحه کې چې جنګ وه او جګړه وه او ډزې وې، چې هغه د قاریامان په فروشګاه کې څو تنه وسلوال ورننوتلي وو او د هغوی او د امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه وسوه، ډزې وې او ډېرې سختې ډزې وې چې خلک هرې خواته کوشش کوي چې وتښتي او لاړ شي. اوس وضعیت څنګه کنټرول شوی ده؟ د فروشګاه د قاریامان فروشګاه اوس د امنیتي ځواکونو په واک کې ده، خو وری اخیستې اوس هم دودونه ورڅخه جګیږي. دغه راز اوس هم خال خال ډزې اوریدل کیږي د آریانا له سینما څخه او دغه راز دغه ترڅنګ هلته یو مارکیټ دی په نوم د خیرخوا، لغه څخه اوس هم خال خال ډزې راځي او داسې ویل کیږي چې دلته هم څو تنه وسلوال ستدي او لا تر اوسه هم مقاومت کوي. خو د قاریامان په فروشګاه کې چې هغه وخت حمله کوونکي موجود وو، ډېره سختې ډزې کولې او کدی چې تاسو د بیلګې په توګه د ډزو غږونه واورئ. بله فروشګه اوس د امنیتی ځواکونو په کنټرول کې ده، خو سیمه اوس هم د امنیتی ځواکونو لخوا کلابند ده او خلک ډاریږي. سیمه ته څوک نه پریښودل کیږي، حتی ژورنالستان هم په اسانه نه پریښودل کیږي. کوم ژورنالستان چې له سهاره هلته ورغلي دي هغه اوس هم ستدي او نور ژورنالستان نه پریږدي. امنیتی ځواکونه د تلفاتو په اړه دقیقه شمیره نه ورکوي، خو داسې ویل کیږي چې د ځینو امنیتی مسؤلینو له قوله چې ګواکې درې تنه پولیس او یا هم نور امنیتی کسان وژل شوي دي، او څلور تنه حمله کوونکي چې په فروشګاه کې وو هغوی هم وژل شوي دي. په فروشګاه کې ډېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي، او یوه اندېښنه چې دغه داده چې د فروشګاه په تاکوي کې نه د قاریامان د فروشګاه په تاکوي کې هلته ډېر شمېر خلک چې مشتریان وو او دوکانداران وو هغوی هلته پټ شوي دي او فروشګاه ور واخیسته، او داسې اندېښنه شته چې ښایي دلته هم ځینې کسان مړه وي. دقیق تلفات نشته ده، وګورو چې دا به وروسته دقیق تلفات په څه شمېر کې وي.
طالبان د سیدا کوي چې د دوی شاوخوا شل تنان کابل ته ننوتی دي. دولتي مقامات تاسو له تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه درکې. آیا په دې اړه وی چې کومه په اساسا په کوم ځینو کې دا نه خته اول نه پیل شولې او څومره کسانو دغه حمله شروع کړې؟
بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، طالبانو ادعا کړې چې شل کسان نن استولې دي یا داخل کړې دي د کابل ښار ته، چې دغه فروشګاه ته او د عدلي وزارت ته او دغه راس کابل بانک ته او حتی د هغوی په ادعا په جمهوری ریاست باندې هم دوی حمله کړې ده، او دغه راس مالیه وزارت ته څیرمه د خیرخوا مارکیټ باندې. دغه سیمه کې ټوله سیمه کې جنگ وو، او دقیق دا هم نه معلومېده چې ګوندې دغه کسان به په کومو ځایونو کې، خو اساسي جنگ په فروشګاه باندې روان وو. او دوه تنو د کابل خاریانو چې هغه جنگ او هغه لحظات او هغه دز په خپل اوریدلې او هغه حالات لیدلې، ازادي رادیو ته داسې وویل.
دو نفر پولیس یک دو تا دکاندار دیدن پشت شده بودن افتی ده بودن دکاندار ها بیسر رجا تاکه بمانده در فروشگاه بالیا که چهار نفر پتو پشت پیکا و مرمی ها و یب سخن در پیش بود داخل رفت گفت اگر مرگ دل تست خواهی میجا باش
بود جان یه از رن زدن
از کجا هست؟
فایل زیاد هست ها باز از اموجه گریخ نیم نگالت خراب شد.
دغه راز یو بل قوي چاودنه چې ویل کیږي په یو امبولانس کې انتحاري حمله وه، هغه د خارجه وزارت ته نږدې د ملک اصغر په سلولار کې وشوه، او یو بل چاودنه سینما پامیر ته نږدې هلته یو جګ پل په سین باندې د غپل لاندې وشوه. د هغو تلفاتو په اړه هم څه نه دی ویل شوی، دقیق تلفات نشته، ولی ویل شوی دی د عام روغتیا وزارت وایي چې زینو روغتونونو ته ټپیان او مړي لګول شوی دي.
تاسو به د کابل د خار دغه حمله لنیزینه وکټلې بلوم په خار کې اوس وضعیت څنګه ده؟ د خلکو روحیت څنګه ده؟ ځکه په زینو تلویزیونونو چې خې د خار اکثر سیمه له خلکو خالی شوی دی.
بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خار ډېری سیمه خالی شوی دی، په خاص ډول هغه سیمه چې هغه د پیښې ته نږدې پرتې دي، لکه فروشګاه کې خو بيخي څوک نسته، لکه سینما پامیر، حتی د غراز د افغانانو، د غراز د ملک اصغر سدوداری، او حتی د خار نورې سیمه لکه مکرویانونو او د غراز وزیر اکبر خان، دغه سیمه کې ټولو کې خلک ډېر لیدل کیږي، د غراز نقلیه وسایط هم ډېر لګ لیدل کیږي چې ګرځي را ګرځي. خلک ډېر ډارسي وي دي، خلک کوشش کوي چې ځانونه محفوظ ځایونو ته خپل هم کورونو ته ورسوي، او څوک چې په دفاترو کې دي کار کوي هغه په مغه دفاترو کې تقریبا د امنیتی ځواکونو لخوا ساتل کیږي او نه پریښودل کیږي چې بهر ووزي. طالبانو ادعا کړې ده، طالبانو ویان زبی ولا مجاهد سوله هزي مخکي ازادي رادیو ته په ټلیفون ادعا وکړه چې دوی ګوندې په دغه پیښه کې یو ډیرشتنه امنیتی کسان چې په غو کې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه شامل دي، دوی وزل دي او لا هم دوی مقاومت دوام لري. نو تر اوسه هم خال دزي د پښتونستان واټ په سیمه کې اوریدل کیږي، خو امنیتی ځواکونه وایي چې دوی کوشش کوي حالات تر کنټرول لاندې کړي، او په عین حال کې داسې تشویش شته چې دغه شل کسان چې طالبانو ادا کړي خایي چې ورته پیښه په ځینو نورو سیمو کې وسی، خلک له دې څخه هم ډاریږي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې کابل ښار ډیر قوي وساري.
ډیره زیاته مننه کوم ودان قدر مون اوریدونکو د ازادي رادیو خبريالو چې په کابل ښار کې د تازه وضعیت او دغه تل دنانو حملو پړه ورستي معلومات راکول. په همدې حال کې دغه حمله د افغانستان د جمهوریت ریاست ارک ته نږدې شوې دي. افغان ولسمشر چې د یو شمېر وزیرانو د غونډې مشري کوله د دغه حملو په اړه ویل،
حملې د دوستي ترګوشې کابل نزدیکی حل جریان دارد، یکی از خطرات است که میتونه افغانستان فقط یکی از خطرات است، خطرات دیگه ای که متوجه افغانستان است که خطرناکتر است، آسیبش بیشتر میتونه باشه، خطرات است که از طرف درون و بیرون
تاسو اوریدل چې افغان ولسمشر د دغه حمله په اړه ویل چې دا یو له هغو خطرونو څخه دی چې افغانستان د امهل سره مخامخ دی او افغانستان د داخلي او بهرنیو خطرونو او ګواښونو سره لاس او ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا خاص استازي ریچل هولبروک چې د امهل په نوې ډیلی کې دی او په دې ورسیو کې افغانستان کتنه کړې ده، دغه حمله غندلې دي. هولبروک وویل چې دا ډول بریدونه په افغانستان غوندې یو هیواد کې غیر مترقب نه دي. هغه ویل دا د هغو کسانو عمل دی چې اوس مایوس دي او بیرحمه عمل ترسره کوي. بلور ته ملګرو ملتونو هم د کابل نننۍ حمله غندلی او ویویلی دي چې د دې ډول حملو اکثر قربانیان یو ځل بیا د افغانستان بې وزله او بې ګناه خلک دي. ملګرو ملتونو ویلی دي چې دا ډول حمله به د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو بهیر له کوم خنډ سره مخامخ نه کړي. د کابل دننه د حملو په اړه زموږ همکار حمید مومند د کورنیو چارو د وزارت لوان زمری بشری سره خبرې کړې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین خغل زمره بشری کدا په کابل ښار کې د نننۍ حمله په اړه باندې رښتینی معلومات راکړي چې بل اخره موضوع کوم څه تر رسیدلی ده.
نن ورځ د تروریستي حملو په حق لا وایو چې اوس هم عملیات روان دي. په لومړي تعمیر کې یعنی د وزارت فروشګاه کې چې د پاریسمې په فروشګاه مشهوره ده او نومول کیږي، په دې فروشګاه کې تقریبا ټول نقاط تصفیه شوي. یوازې وروستی پوړ د تعمیر پاتې دی چې هلته هم عملیات اوس د تصفیه روان دي. په دې تعمیر کې دوه تنه انتظار کوونکو خپل ځانونه منفجره کړي دي. دوه تنه نور انتظار کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا چې په عملیاتو کې شامل دي، افغان امنیتي ځواکونو لخوا د تعمیر و مخته له منځه وړل شوي دي. او اوس د دغې مغازې تر څنګ یوه سینما ده چې د سینما آریانا په نامه باندې یادول کېږي. له دې سینما نه هم بعضې ډزې اورېدل شوي دي. اوس د افغانستان امنیتي ځواکونو پر دې سینما باندې تصفیه عملیات پیل کړي چې وګوري آیا په دې سینما کې خو څوک نه دي ننوتي.
که تاسو دا ووایئ چې په نننۍ حمله کې چې د وسلوالو مخالفینو لخوا شوی، په کابل ښار کې څومره ځایونه په نښه شوي دي، هدف ګرځېدلی دي؟
یوازې د دوه تعمیر دي، یو د سینما تعمیر دی او بل هم د شخصي فروشګاه ده چې په نښه شوي دي. او په فروشګاه کې عملیات تر ډېره حده پورې نوي فیصده ختم شوي دي. یوازې لس فیصده پاتې دي، هغه هم په بېدلیل چې یو پوړ دی چې د دغه تعمیر پاتې دی چې هغه باید تصفیه شي. دوهم ځای سینما
بشری سب لکه څنګه چې په راپورونو کې ویل شو د ګلبهار سنټر مخې ته هم انتحاري حمله شوې وه او هلته هم ډزې اورېدل شوې وې، په هغه سیمه کې حالات څنګه دي اوس؟
کابل کې په نورو سیمو کې وضعیت کاملا د کنټرول لاندې دی او نو حادثه منځ نه ده راغلې. یوازې حملې په دغو دوه ځایونو کې شوي دي چې سینما او د مغازه سره ډېر نږدې دي، حتی په نشل مترو کې سره واقع شوي دي.
بشری صاحب که تاسو دا ووایئ چې مرګ ژوبلې په اړه باندې څه معلومات دي ستاسو، چې عامه خلک څومره زیانمن شوي، په خپله پولیس امنیتي ځواکونو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې؟
تر اوسه پورې هغه معلومات چې موږ ته رارسېدلي دي ویل کېږي چې درې تنه پولیسان زخمیان شوي دي په دې عملیاتو کې. نور د ملکي کسانو د تلفاتو په هکله راپور تر اوسه نه دی راغلی او هیله مند یو چې همدغسې پاتې شي او زموږ ملکي واکوالو د تلفات وروانه وړي.
او پخپله د وسلوالو کسانو چې حمله کړې ده د دې د تلفاتو په اړه معلومات لري؟
بله، د فروشګاه په تعمیر کې څلور کسه انتظار کوونکي له منځه تللي دي او معلومه نه ده چې په دې وروستي پول کې آیا څوک پاتې دي او که نه دي پاتې. همدارنګه د سینما په تعمیر کې هم تر اوسه پورې دقیقه نه ده چې د سینما په داخل کې څوک کسه انتظار کوونکي ننوتي دي، آیا دقیقا ننوتي دي یا دغې بل چا لخوا کېدلې. اوس هلته عملیات روان دي، چون عملیاتو په ترڅ کې نشو کولی دا ختم تاسو ته معلومات درکړو. کله چې معلومات راورسېدل انشاءالله سرعت سره به تاسو سره او له تاسو له لارې هیوادوالو سره شریک کړو.
په خپله د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات په څه ډول روان دي؟ په دې کې کوم کوم ارګانونه برخه لري؟ په ځانګړي ډول ایساف په دې کې شامل دی کنه؟
عملیات عمدتاً د افغانستان د امنیتي ځواکونو په غاړه دی. د افغانستان ملي پولیس، د افغانستان ملي اردو او د افغانستان ملي امنیت ځواکونه مشترکاً اوجه پر اوجه د عملیات پر مخ دی. په ډیر شجاعت، قهرمانۍ او جرأت سره عملیات پر مخ دی او هیڅ نوع تزلزل د دې په موقف کې نه لیدل کیږي. باندې دلیل و چې د فروشګاه لوړ تعمیر څو پوړه په ډیر سرعت سره ټول تصفیه شو او اوس یوازې وروستی پوړې پاتې دی.
د کورنیو چارو د وزارت وین زمری بشری و چې په کابل کې د نننۍ او پیښو او بریدونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې په نننۍ امنیتي پیښو کې دوه کسه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. د دغه وزارت په وینا په ټپیانو کې پوځیان او ملکي خلک دواړه شامل دي، خو وژل شوي کسان یو د ملي اردو سرتیری او بل د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکی دی. د امنیت روغتیا وزارت له وین ډاکټر فرید رایت سره زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه مرکه کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر صاحب فرید، که در ته ووایي چې په کابل کې په نننیو بریدونو او چاودنو کې څو کسه وژل شوي دي، څو کسه ټپیان دي، او زیاتره د دغه پیښو قربانیان ملکیان دي او که پوځیان؟ ډېره
زیاته مننه. په تاسف باید درته ووایم چې د نننۍ پیښې په پایله کې موږ شپږ دېرش نفره زخمیان لرو چې په دې کې ملکي او نظامي کسان شامل دي، او دا کسان هغه کسان دي چې دوی خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي، شهیدان دي، یو یې د پولیسو څخه دی او یو د ملي امنیت له کسانو څخه دی. نو په مجموع کې دغه هغه راپور دی چې اخره کې موږ ته رارسېدلی.
بلې ډاکټر صاحب، دغه چاودنو قربانیان کومو روغتونونو ته رسول شوي دي؟ وایه اوس هم د پیښې په ځای کې ټپیان او مړي موجود دي او که نه ټول روغتونونو ته انتقال شوي دي؟
فکر کوم چې د پیښې په ځای کې تر اوسه کوم زخمي څوک وجود نه لري، په وخت ته رارسول شوي دي. او دغه زخمیان چې نن کوم د پیښې نه وړل شوي دي، هغه روغتونونه د ایمرجنسي روغتون دی، د ابن سینا عاجل روغتون دی، ابن سینا صدري روغتون دی، د جمهوریت او د وزیر اکبر خان روغتونونه دي چې زمونږ دغه زخمیان هم په انتقال شوي دي. د دې نه بهر علاوه شاید داسې زخمیان هم وجود ولري چې هغوی دی ملي امنیت روغتون ته او همدارنګه څلور سوه بستریز روغتون دی نظامي ته دوی لیږدول شوي.
ستاسې راپور یوازې د ملکي روغتونونو څخه دی؟
زمونږ دغه راپور په اوس مرحله کې چې زه تاسو سره غږېږم یو مختلط راپور دی د ټولو روغتونونو څخه دی.
د عامه روغتیا د وزارت ویاندو چې په کابل کې د نننۍ حملو له امله د وژل شوو او ټپیانو د شمیر او د هغوی د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. په همدې حال کې څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې اورېدل، ملګرو ملتونو د کابل نننۍ حملې په سختۍ سره غندلې دي. د ملګرو ملتونو د دفتر ویان علیم صدیق ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول حملې به د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره د نړیوالو د مرستو پروګرام ټاکنې کړي. په دې اړه پام وکړئ د مجاهد جواد رپورټ ته.
ملګرو ملتونو په کابل کې د مخالفینو لخوا نننۍ برید په کلکه وغندلو او زیاته کړه چې په دې ډول بریدونو باندې مخالفین نشي کولای چې د عوامو زړونه راخپل کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان د علیم صدیق د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې یوې خبرې غونډې ته خبرې کولې چې د ډزو او چاودنو اوازونه هم اورېدل کېدل، او ده ویل چې په دې ډول بریدونو کې زیاته مرګ ژوبله یوازې ملکي وګړو ته اوړي. د وی موږ دغه حمله په سختو ټکو سره غندو. ستره اندېښنه په دې کې ده چې دغه برید په داسې یو ځای کې شوی چیرې چې زیات ملکي وګړي وجود لري او د روزانه کار لپاره دغلته تګ راتګ کوي، او په داسې یو ځای کې د دا ډول برید په اړه ملګري ملتونه سخته اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې ډول حملو باندې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه هم ونه درېږي.
We recognize of course the fact that the security situation has deteriorated.
دوی وی موږ په دې حقیقت پوهیږو چې امنیتي وضع خراب شوې ده او په ملګرو ملتونو باندې هم اغیزه کړي، خو موږ خپل پروګرامونه او فعالیتونه په دې توګه ترتیب کړي دي چې په ترڅ کې له افغانانو سره زموږ مرستې په ناامن شرایطو کې هم همداسې دوام ولري. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو په اړه ملګرو ملتونو یو راپور هم خپور کړی و چې پکې په څرګنده ویل شوی و چې ځان وژونکي حملې او د سړک تر غاړې بمونه په افغانستان کې د ملکي وګړو لسترو وژونکو څخه دي. ملګرو ملتونو ویلي و چې په داسې بریدونو کې یوازې تیر کال په افغانستان کې تر زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د نننیو پیښو په اړه خپلو رپورټونو او مرکو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو خبریال حمید ممن د کابل د نن ورځې د حملو او په دې اړه چې خلا چیرته ده او څرنګه وتوانېدل چې دغه وسلوال مخالفان یو ځل بیا په کابل ښار کې ننوځي او دومره غټ او خونړي بریدونه ترسره کړي. په ولسي جرګه کې د قندهار د خلکو له استازي ښاغلي نورالحق علومي سره په همدې اړه ممن خبرې کړې دي.
ښاغلی علومي، ستاسو په نظر باندې په کابل ښار کې د نننۍ حمله څه ډول یوه حمله وه؟ ستاسو تحلیل د دې حملې په ارتباط باندې څه ډول دی؟
دا حمله حقیقتا یو سازمان یافته عمل ده چل تکراری هم د چاو زینه د سو زیدوی چې پښبینی کړی و چې باید داسې حوادث دلته واقع شي. دا فقط شی چې زموږ یو تاسې امنیتي قوتونه چې دي دومره صحیح ادارات نه لري، خپل پام کې نه نیسي. زموږ کشفي استخباراتي هم په دې باندې ډېر ضعیفه ده چې تر موخه چې دا حادثه به دلته پیدا کېږي خبرتیا نه لرو، موږ تدابیر نیولی نسو، داسې ځایونه لرو چې هلته زیانمند کېږي.
علومي صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې اشاره هم وکړه چې تقریبا په کابل ښار کې پخوا هم دا ول حمله تکرار شوی دی، په خپل اساسو په نظر باندې اساسي خلا په کمز کې موجوده ده؟
اساسي خلا هر قدر چې دلته قوای برادیو شي چې دوی همغږي ونه لري په خپل منځ کې، دا مانګي اواز د قوانه ده، د قواد مختلفو اورګانونو باید ځان سره همغږي ولري. دلته مثلا استخبارات جلا ده، کشفي قوای جلا ده، هغه چې عملیات کوي جلا ده، هغه کسان چې ګډه قومانده په لاس کې نیسي او په ګډه دا کارونه هماهنګ کوي دا جلا ده، چې ګردو باید یو لاس نه کې اداره وشي. بیا تکراروم، کوشش وکړو چې اوس نوی حکومت چې دلته مثلا لوله ادا کوي داسې ځان وایي خپل قسم باندې ولاړ وي چې د ولس خدمتګاران یاست، ولس ته خدمت وکړي، دا ولس برخه دلته ونیسي، دا رقم حوادث به کمیږي یا بیخي نه پیدا کیږي.
علومي صاحب، ستاسو په نظر باندې په پلازمینه کابل کې دا ډول حملو ترسره کېدل چې پخوا هم څو ځله تکرار شوی دی، په خپله د کابل ښار د امنیت په اړه باندې د څه ډول اندېښنو د زیږېدو سبب ګرځېدای شي؟
فقط یو شی وایي چې کمزورتیا د حکومت شي، و دلته دومره هغه کسان چې مثلا د ترخګري دا حوادث د سره خلق کوي هغه هر چی څه زله وغوړي دا کار کولی شي. فقط دومره وایي چې موږ د هر څنګ هم کولی شي چې داسې حوادثې وکړي. اوس هم مثلا فشار باندې که دوی برمته ونیسي، که دا چاودنه وکړي، که داسې ځایونه مثلا چې به مختلف لاندې دادي ولو چې په لس دقیقې یو ساعت یا درې ساعت یا زیاتر دوی کولی شي چې یو حادثې سرته ورسي. کمزورتیا د حکومت او د امنیتي قوت.
علومي صاحب، که په خپله د مخالفینو امکاناتو ته راشو چې دوی په پلازمینه کې دا ډول حمله کوي، په خپله دا ځینې پوښتنې نه راولاړي چې څنګه د کابل ښار ته رانوتی شي او دلته دوی دا ډول سازمان یافته عملیات ترسره کولی شي؟
د دوی امکانات دومره ده چې شناخت لري، ښه امکانات لري، امکانات داسې لري چې لار دوی ته خلاص دي. دولت یا حکومت چې فاسد حکومت وي هر څه چې دوی کولای شي چې مثلا پیسې ورکړي د خپل زور نه استفاده وکړي ځان یو چیرته به ورسوي. تر اوسه د قاچاقبر د برمته نیولو مثلا د نورو کسانو چې په فساد کې اخته دي تر اوسه چا د دوی مخنیوی کړی نه دي. پیسه هر کار کولای شي، زور دلته هر کار کولای شي، ځان کولای شي چې ورسوي په هره نامه.
ستاسو سپارښتنه به څه وي د یو پوځي کارپوه په توګه چې د کابل ښار د امنیت لپاره څه ډول تدابیرته اړتیا لیدل کېږي؟
د نوي حکومت زموږ نظر دا ده چې که دوی خپل کارونه سم سرته ورسوي، چې سر نه چې شروع ده تر پای پورې ش کسان په کارو وګمارل شي چې رښتیا شایسته کسان وي، با ایمان کسان وي، صادقه او کارپوه کسان وي، کولی شو چې مثلا د دې کارونه مخنیوی وکړو. دا د پرته له دې نه کوم چاره نشته. په وسلو په نورو کارونو په دا رقم نه کېږي چې اصل په وسلو چې دوی سنبال شي. باید ښه انسانان دلته راولو چې په خپل وظایفو باندې مین وي، په دې ولس باندې مین وي، په دې وطن باندې مین وي، سم خدمت سرته ورسوي، خاطرجم وسي. د دې کسان زوراور دومره نه ده دا طرخ کړ، بس زموږ د خالیګا او زموږ د ذهن استفاده کوي. خپل ضعفونه موږ باید تسلیمنده جوړو.
په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو استازي نورالحق علومیو چې د کابل د نن ورځې د بریدونو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کوله. قدرمنو اوریدونکو، د کابل د نننې پیښو په اړه د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو وروستي او دقیق معلومات اوریدلای شئ.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست ولایت کې د بیارغونې یو شمیر پروژې بشپړې شوې دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. امیر بهیر په خوست کې د بیارغونې د بهیر رپورټ لري.
د خوست په مختلفو سیمو کې 38 ټولګټي پروژې تر بشپړېدو وروسته د کلیوالي شوراګانو په واک کې ورکړل شوې. د خوست د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې مشر انجینر محمد عمر ارین وایي د دې پروژو د تکمیلېدو په چارو د ملي پیوستون د پروګرام له بودیجې څخه نږدې 60 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي او شاوخوا 200 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. دا د بشپړو شویو پروژو د شمیر او ډول په اړه داسې وویل:
دغه پروژې چې جوړې شوې دي دا په مختلفو ساحو کې دي. مثلا د کلیوالي سړک دی، د چکلو صحي اوبو څاویون دي، د چکلو صحي اوبو شبکې دي، سربندونه دي، استنادي دیوالونه دي. هغه پروژې دي چې کلی د زون د پوره تر ټولو اهمې وي دي، هغه کې شامل دي. حتی اجتماعي پروژې هم شته، د ښځو د پوره د خیاطۍ کورسونه دي او ورته نېره داسې پروژې دي چې هغه ښځې کړای شي چې په خوست کې هغه عملي کې او کې مصروفي وي، د هغې نه مفاد اخلي.
د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې د مشر په وینا، یوازې د شمل د اداري واحد پرته نور د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ملي پیوستون پروګرام د پلان سره سم پر مخ روان دی او تر دا مهاله د پلي کېدو په لاره کې کومې امنیتي ستونزې نه دي رامنځته شوې. د زیاته کړه په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام دوهم پړاو د بشپړېدو په حال کې دی او تمه ده چې په نوي کال کې به د دې پروګرام دریم پړاو هم پیل شي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. فرشته جلال زیرا سره په سټوډیو کې دا دونیم بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
په کابل کې د وروستیو پیښو د تلفاتو ارقام وخت په وخت خبريږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لږ تر لږه 16 تنه زخمیان دي او 2 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې نننۍ حمله په شدت وغندلې. د خوست امنیتي مسولین وایي د افغان او تلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې وسوال طالبان وژل شوي او و نور ژوندي نیول شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي په هیټي کې ورستۍ زلزلې تر ټولو ناوړه بشري فاجعه او د نړیوالو مرستې بر دغه هیواد سره ادامه پیدا کړي. د عراق محکمه پرون د دغه هیواد د پخواني ولسمشر صدام حسین د اکازوی او نږدې همکار علي حسن المجید چې پالي کیمیایي مشورو د کوردانو د حلبچه پر شهر د کیمیاوي غازو د استعمالولو په خطر پیدا محکوم کړ. په یوکران کې د جمهوریت ریاست د انتخابات د اپوزیسیون د مشر ویکتور یانوکوویچ او صدر اعظم یولیا تیموشینکو ترمنځ دوهم پړاو ته وځنډول سول او د انتخاباتو دوهمه مرحله به د فبروري په منځ ته ترسره شي. او هغه یو ترک چې تقریبا 10 کاله په خوایې د نړۍ د رومن کاتولیکانو په ستر مذهبي مشر پاپ جان پال باندې حمله کړې او هغه سخت زخمی کړی و، نن له بنده خوشی کیږي.
دا آزادی رادیو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي او د شنبې د ورځې راهیسې په مرکز او ولایتونو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم پیل شوي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور وایي چې دوی اوس له دوو لویو ستونزو سره مخ دي. یو یې د بودیجې نه ترلاسه کول او بلې امنیتي حالت دی. زموږ همکار معصوم میوند ښاغلی نور سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون ویان شغلی نور محمد نور صاحب کدا راته وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې د راتلونکو انتخابات لپاره د عامه پوهاوي پروګرام کله پیل شوی او تر کله به دوام کوي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیره ورځ په رسمي توګه د هغو کسانو لپاره چې غواړي د ولسي جرګې لپاره ځان کاندید کړي هم د معلوماتو د ورکړې بهیر پیل شو. موږ یو پکیج لرو د هیواد په 34 ولایتو کې د کمیسیون د نمایندګیو څخه هر هغه څوک چې د ولسي جرګې لپاره په راتلونکي کې غواړي ځان کاندید کړي، دوی کولی شي هلته تشریف یوسي او بالاخره معلومات ترلاسه کړي. د اماګه پاک د هم ممکن زیات کارونه کړی دي. ولې انتظار بسو په نږدې څو ورځو کې به موږ په دې باندې بریالي شو چې د بلابلو مطبوعاتو له لارې خلکو ته پیغامونه ورسوو. ولې کوم څه چې تر دې دمه پورې موږ کړی دي، زیات کارونه موږ د هغو کړنو یا د هغو مسایلو سره تړاو لري چې موږ باید پر مخ لاړ شو او په ولایتو کې ټول کارونه تنظیم.
د عامه پوهاوي
مونږ زیاتره په دې باندې ټینګار کوو چې د خلکو لپاره د انتخاباتو د اهمیت په اړه دوی ته معلومات ورکو او دوی دې ته شوی کوشش په دغه ملي بهیر کې ونډه واخلي او د خپل رای په اساس باندې خپل راتلونکي اساس یې غوړی کی.
نور څه تاسو د افغانستان د څلور دیش ولایتونو یادونه وکړه چې د عامه پوهاوی پروګرام به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې پیلوي، کدا راته وایي چې په ناامنو سیمو کې به د عامه پوهاوی د بهیر څه ډول وي؟
په ناامنو سیمو کې تر زیاته کچه پورې هغه راډیوګانې چې د اف ام له لارې په ولایتو کې نشرات کوي، موږ د داخل لارې هڅه کړې وه چې خلکو ته معلومات ورکو او د دغه ملي بهیر او دغه ملي پروسې څخه به خبر.
او اوس کې بیرته نور څه دې ته راوګرځېږو چې په کومه ورځ د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولس جرګې راتلونکي انتخابات اعلانول. دوی ویل چې د دوو لویو چیلنجونو سره مخ دي چې یو د بودیجې چې دی غوښتي وه یو سل شل میلیونه ډالره هغه نه وه ترلاسه کړې، او بل د امنیت ستونزه وه. دغه دوه چیلنجونه اوس هم پر خپل ځای پاته او که څنګه؟
بله یقینا دا دواړه هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې هم موږ په غوڅه توګه ځواب نه دی ترلاسه کړی، نه د هو نه دی نه. موږ تقریبا تر اوسه پورې هم د 500 میلیونو ډالرو بودیجې د کموالي سره لاس وګرېوال یو، نو که چېرې دا پیسې موږ ته رانه کړل شي دا به ګرانه وي چې موږ ټاکنه ترسره کړو. ځینې امیدوارۍ شته دی ممکن په راتلونکي یوه یا دوه ورځو کې دا مسله په ډاګه شي چې نړیواله ټولنه په کوم موقف کې ده، آیا دغه بودیجه موږ ته چمتو کولی شي که نه.
نور صاحب، که مثلا بودیجه تصویب نه سي او امنیتي هغه ستونزې چې تاسو یادې کړې دي هغه پر خپل ځای پاتې وي، بیا به د انتخاباتو دا پروسه څه ډول کېږي؟
تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مربوط کېږي موږ چمتو یو چې انتخابات ترسره کړو. ولې دغه دوه مسایل اړین دي، ضرور دي، هم د امنیت شتون په هیواد کې د انتخاباتو لپاره او همداشان د بودیجې نشتون، ځکه چې موږ عملا باید مواد انتقال کړو کارکوونکي په دندو باندې وګمارو. د دوی لپاره پیسې ضرورت لرو، که چېرې پیسې ونه لرو نو فکر کوم چې موږ به ونه شو کړی چې ټاکنه ترسره کړو.
په مخکې کلونو کې د انتخاباتو د عامه پوهاوي د پروګرامونو لپاره تاسو له ښوونځیو او جامعګانو څخه کار اخیستی، تاسو د مسجدو د ملا امامانو څخه مرسته غوښتې وه او همدارنګه مو د ښوونځیو د مسؤلینو څخه، اوس به هم د دغه کسانو څخه تاسو مرسته غواړي؟
موږ کولی شو چې د ښوونځیو له لارې، د ملا امامانو له لارې، د ښځو د ریاستونو له لارې، په ولایتو کې خلکو سره د مستقیم تماس له لارې، د اس ام اس له لارې، د باغه پروګرامونه چې موږ به په پام کې لرو او خلکو ته به ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پارلمان انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړې دي. په دې اړه مو د دغه کمیسیون د ویان څرګندونې واورېدې. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټ سبا هندستان ته سفر کوي. خاغلی ګیټس په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر پراختیا خبرې وکړي. فرانس پریس اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکی صالحه ساغزی خالقی اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر په روانه اونۍ کې هندستان ته سفر کوي. د دې د سفر هدف د هغه ستراتیژیک شراکت پیوړی کول دي چې د دوه هیوادونو ترمنځ رامنځته شوه او د هغه لمخې هندستان په افغانستان کې د متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې له عملیاتو په ډیر قوت ملاتړ کوي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي هندستان ته د ښاغلي ګیټس دوه ورځنی سفر د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې هدف یې له هندستان سره د اړیکو پراخول دي. واشنگتن هندوستان ته په سیمه کې د پیوړي لوبغاړي په سترګه ګوري چې کولای شي په نړیواله صحنه کې مهم رول ولوبوي. د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې له نوم اخیستو یې ډډه کړې خبریالانو ته ویلي موږ هندوستان ته د یو پیوړي سیمه ییز قدرت په سترګه ګورو چې نن سبا د یو جهاني قدرت په توګه تبارز کوي. دغه چارواکي زیاته کړه د ښاغلي ګیټس د دې سفر اصلي هدف دا دی چې د دوه اړخیزو اړیکو پر اهمیت تاکید وکړي او څرګنده کړي چې د پوځي اړیکو پیاوړتیا د دغه ستراتیژیک شراکت په پیاوړي کولو کې اساسي رول لوبوي. ټاکل شوی و چې د پنټاګون مشر هندوستان ته تر سفر مخکې لومړی استرالیا ته سفر وکړي، خو د هغه لوی بشري بحران له وجې چې په هایتی کې رامنځته شو استرالیا ته یې خپل سفر وځنډوه. په هایتی کې د تیرې سې شنبې ورځې تر لوی زلزلې وروسته د امریکا اردو پراخ عملیات پیل کړل او خپل په زرهاوو عسکري د بشري مرستو لپاره هایتی ته ولېږل. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې ښاغلی ګیټس په د هندوستان له صدراعظم منموهن سنګ، د بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا او د دفاع له وزیر ای کی انتونی سره وګوري. واشنگتن تل په افغانستان کې د طالبانو پر ضد له جګړې څخه د هندوستان د بشري مرستو او د دې هیواد له پیاوړي دریځ څخه خوښي څرګنده کړې. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې افغانستان ته د 1.2 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده، چې په هغه کې د نوي پارلمان د ودانۍ جوړېدل، د سړکونو رغول او په هیواد کې د ژورو څاګانو کیندل تمویلېږي. ښاغلي منموهن سنگ په نومبر میاشت کې له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په یوې اعلامیه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به له توندلارو سره په مبارزه کې هر ډول همکاري وکړي.
هند ته مو د امریکا د دفاع د وزیر د راتلونکي سفر په اړه رپورټ واورېدل. تازه رپورټونه او معلومات چې د ازادي راډیو خبریالانو د کابل د نننیو حملو په اړه را لېږلي دي، هغه دا دي چې اوس د تلفاتو شمیر یعنی د مړو شمیر د کابل د نن حملو 50 تنو ته لوړ شوی دی او 38 تنه نور زخمیان دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د کابل د نننیو حملو او د مرګ ژوبلې د وروستي او دقیق شمیر په اړه معلومات مه هېروئ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
اوس هم د امنیتي پیښو او نورو سیاسي ریپورټونو لري. د سپورت مینوالو لپاره یو ریپورت لرو. د افریقایي هیوادونو د فوټبال د جام لوبې روانې دي. دغه راس د اروپا مخور ټیمونو هم په خپلو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د دغو لوبو د هغې د نتیجو په اړه درته طاهر روحان وروستي او تازه معلومات برابر کړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په تیر اونۍ کې یادونه وکړه، د افریقایي هیوادونو د ملتونو د جام د فوټبال لوبي پیل شوه. سره له دې چې د مسابقو له شروع کېدو مخکې یو ناخواله پیشه رامنځته شوه، او هغه دا چې د توګو پر ټیم باندې د انګولا د دولت د مخالفینو لخوا برید وسو، او دغه ټیم دوه تنه او یو د بس چلوونکی ووژل سو، او په نتیجه کې د توګو ټیم د دغه لوب د ګډون کولو څخه ډډه وکړه او بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. خو نورو افریقایي هیوادونو خپل لوب ته ادامه ورکړه، او په تیر هفته کې د بیلابیلو هیوادونو د چمونو ترمنځ د مسابقو پیلې په لاندې ډول دي. نایجیریا د مصر سره 1-3 په مقابل کې د مصر د ټیم په ګټه، بنین د موزمبیک سره 2-2 په مقابل کې مساوي، کامرون د گابون سره 0-1 په مقابل کې د گابون د ټیم په ګټه، تونس د زامبیا سره 1-1 په مقابل کې مساوي، د مالی هیواد د الجزائر سره 0-1 په مقابل کې د الجزائر د ټیم په ګټه، انګولا د ملاوی سره 2-0 په مقابل کې د انګولا د ټیم په ګټه، او د تیر اونۍ په دوهمه نیمایي کې دغه لوبې ترسره شوې. نایجیریا د بنین سره 1-0 په مقابل کې د نایجیریا د ټیم په ګټه، مصر د موزمبیق سره 2-0 په مقابل کې د مصر د ټیم په ګټه، د آج د سواحلو ټیم د غانا سره 3-0 په مقابل کې د آج د ساحلونو د ټیم په ګټه، تونس د گابون سره 1-0 په مقابل کې د تونس د ټیم په ګټه، او کامرون د زامبیا سره 3-2 په مقابل کې د کامرون د ټیم په ګټه. او اوس به هم راسو په اروپایي ودونو کې د داخلي چمونو او کلبونو ترمنځ د لوبو جریان او پایلو ته. د انګلستان د پریمیر لیگ په لوبو کې ایورتون د منچستر سیټي سره 2-0 په مقابل کې د ایورتون د ټیم په ګټه، شټوک د لیورپول سره 1-1 په مقابل کې مساوي، چلسی د سندرلاند سره 2-2 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه، منچستر یونایټد د برنلی سره 3-0 په مقابل کې د منچستر یونایټد د ټیم په ګټه، توتنهام د هال سیټي سره 2-0 په مقابل کې مساوي، وولفز د ویګن سره 0-2 په مقابل کې د ویګن د ټیم په ګټه، استون ویلا د ویست هام سره 0-0 په مقابل کې مساوي، بلکبرن د فولهام سره 2-0 په مقابل کې د بلکبرن د ټیم په ګټه، او بولتن د ارسنال سره 0-2 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. او د جرمني د بوندسلیګ د لوبو پیلي دا ډول دي، شالکه د نورنبرګ سره 1-0 په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه، کول د دورتموند سره 2-5 په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه، فرانکفورت د برمن سره 1-0 په مقابل کې د فرانکفورت د ټیم په ګټه، هامبورګ د فرایبورګ سره 2-0 په مقابل کې د هامبورګ د ټیم په ګټه، هانوور د هرتا برلین سره 0-3 په مقابل کې د هرتا برلین د ټیم په ګټه، لیورکوزن د ماینز سره 4-2 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه، مګلادباخ د بوخوم سره یو د دوا په مقابل کې د بوخوم د ټیم په ګټه، او شتوتګارد د ولفسبورګ سره درې د یو په مقابل کې د شتوتګارد د ټیم په ګټه. د اسپانیا د هیواد د لا لیګ د لوبو نتیجې په دې ډول: مالاګا د ګتافه سره یو د صفر په مقابل کې د مالاګا د ټیم په ګټه، مالورکا د لا کورونیا سره دوه د صفر په مقابل کې د مالورکا د ټیم په ګټه، زاراکوزا د خیرس سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، اتلتیکو مادرید د جیونا سره درې د دوه په مقابل کې د اتلتیکو مادرید د ټیم په ګټه، والنسیا د ویلاریال سره څلور یو په مقابل کې د والنسیا د ټیم په ګټه، اوسوسونا د اسپانیول سره دوه د صفر په مقابل کې د اوسوسونا د ټیم په ګټه، بلباو د ریال مادرید سره یو د صفر په مقابل کې د بلباو د ټیم په ګټه، او بارسلونا د سیویلا سره څلور د صفر په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، دا د دې هونی د فوټبال د لوبو د جریان او د هغو پیلې تر راتلونکي ونې پورې تاسو ته ښه ورځې او ښه چارې غواړم. په مخه مو ښه.
مشکل دا غدا ای چې جونې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې اعتبار له دوه څه زده کړې
کوي. خبرې تیری شي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی، درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. لومړی به د کابل د ولایتي شورا په ټاکنو کې د خزو د ونډې او د دغه ټاکنو د څرنګوالي حال درکړو.
زه فکر کوم چې تر ډیر کچه پورې خصوصا د مېرمنو په برخه کې یا د خزو په برخه کې دوی ته خپل حق
ورپسې به د تاوتریخوالي ښکار شوو مېرمنو د خوندي ساتلو لپاره د امن کورونو ته سر ورښکاره کړو. اوا به وروچې په دغه کورونو کې مېرمنو ته څه ډول خوندیتوب ورکول کېږي؟
مشکل دا اوس خشونت لور باندې د کور.
بیا به تاسو ته په تیره اونۍ کې د ښځو په باب لنډ خبرونه در واورو. راټول شوي مطالب زه شریفه صافی تاسو ته وړاندې کوم. سکل د ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د جمهوری ریاست له ټاکنو سره ګډې ترسره شوې. څارونکو د دوړو ټاکنو د رونوالي په باب شکونه څرګند کړل، او رسنیو په وار وار د ټاکنو په بهیر کې د درغلیو راپورونه خپاره کړل. په کابل کې هم د نورو ولایتونو په شان د ولایتي شورا ټاکنې ترسره شوې چې زیات شمیر مېرمنو هم ځانونه ورته نومولي وو. د کابل د ولایتي شورا لپاره د ټاکنو پایلې وښوده چې د لسو په شاوخوا کې مېرمنې توانېدلې وې چې د اړتیا وړ رایې او د کابل د ولایتي شورا غړیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور نامو پوښتنه وکړه چې دغه ټاکنې څرنګه ترسره شوې، او ټول ټال د کابل ولایتي شورا ته څومره مېرمنو ځانونه نومولي وو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې وتوانېده چې د ولسمشرې او د ولایتي شورا ټاکنې ترسره کړي. د ولایتي شورا لپاره تقریبا شاوخوا یو سل څلورویشت ښځې د هیواد د څلور دېرش ولایتو څخه په دې باندې بریالۍ شوې چې کورسۍ ته لاره پیدا کړي او بالاخره دغه کورسۍ اشغال کړي. کوم څه چې ډېر مهم دی، په دغه انتخاباتو کې د ولایتي شورا لپاره درې سوه اتویشت کسانو چې د ښځې وې البته ځانونه کاندیدان کړي ول. دوی په خپل منځ کې رقابت سره وکړو، او هغه کسان چې ډېرې رایې ترلاسه کړي هغوی په دې باندې بریالۍ شوې چې بالاخره هغه چوکۍ چې د دوی لپاره اختصاص شوې وې هغه ډکې کړي او هغې ته لاره پیدا کړي.
په افغانستان کې چې له یوې خوا امنیتي شرایط سم نه دي، او له بله پلوه په ټولنه حاکم دودونه د دې اجازه نه ورکوي چې مېرمنې په ډاډه زړه په ټولنیزو چارو کې برخه واخلي، د مېرمنو لپاره په انتخاباتو کې د نوماندو په توګه برخه اخیستل او ټاکنیزې منډې ترلې څه آسانه خبره نه ده. هغو مېرمنو چې د کابل ولایتي شورا ته ځانونه نومولي وو له ډېرو ستونزو سره سره یې د کابل هرې ګوښې ته ځانونه رسولي، او د خپل ټاکنیز کمپاین چارې پر مخ بیولې دي. فریده ترانه چې اوس د کابل د ولایتي شورا غړې ده، یوه له همدغو مېرمنو څخه ده. هغه مو په دې با پوښتلی چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال له کومو ستونزو سره مخ وه او څنګه یې وکولی شول چې د رایې ورکوونکو اعتماد خپل کړي.
مثل بقیه ای که در وقتی که خودا کاندید کردن شروع به کمپاین کردن ما هم سعی کردم
لکه دنور کسانو په تیر چی ځانونه کاندید کړو او ځانته کمپاین کوو. ما هم هڅه کوله چې کمپاینونه مله هر اړخه مکمل او پوروي. نو خپل ټولي هڅې می وکړې چې ولایتي شورا ته د وی وکیل په توګه لار پیدا کړم. لدې ټولو ستونزو سره سره له خدای راضی یم چې بریالی شوم. په دې لار کې می ډیر ستونزې لیدلې، ډیر تهدید شوی یم. د خپل کمپاینونو لپاره به ولسوالۍ ته لګتلم. اوس خوشاله یم چې بالاخره بریالی شوم. تقریبا دا یو دود شوی دی چې نوماندان یا نوماندان د خپل ټاکنیزو کمپاینونو پر وخت له خلکو سره ډیر یو غړی وادي کوي. دوی خلکو ته د خدمت لپاره سینه وهي او په دې کار کې هر نوماندان تر بل مخکې خي. فریده ترانه مو پوښتله چې اوس په ټاکنو کې تر بریالیتوب وروسته خپلو خلکو او په تیره ښځو ته څه کول غواړي؟
میخوایم که برای تمام کسایی که مشکلاتی دارن در مار
غواړم ټولو هغو کسانو ته چې ستونزې لري د معرف په برخه کې خدمت وکړم. غواړم خپلو خلکو، میرمنو، استادانو، زده کوونکو او محصلینو ته کار وکړم او ستونزې اواري کړم. غواړم ځوانانو ته یو مثال اوسم او د هغوی لپاره کار وکړم، که نور نوي حداقل د هغوی غږ خو به اوچت کړم. د کابل ولایتي شورا ته د ټاکنو پر بهیر هم لکه په نورو ولایتونو کې د شفافیت د نشټوالي او درغلیو پراخ تورونه را برسېره شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د کابل ولایتي شورا ته ټاکنې رڼې بولي او په دغه بهیر کې د درغلیو او جلکاریو شتون د ناکامو نوماندانو بې ثبوته ادعا ګڼي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور په همدې اړه:
دا یو طبیعي خبره ده، هر څوک چې یو موقف او یو کار لپاره تکل کړی وي او بالاخره هغې ته ونه رسېږي، طبعا دوی به دا ادعا کوي چې زما حق وخوړل شو. ولې تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مربوط چې دا مسله ټول امکانات وسایل وسایط په کار اچولي ول تر څو حق حقدار ته وسپارل شي. په ځانګړي توګه د میرمنو لپاره مونږ ډېر کارونه وکړل. دویم د دې لپاره تشویق کړل چې په بېلابېلو ولایتو کې په هغو ولایتو کې چې ناامنه دي ځانونه کاندیدانې کړي او بالاخره د دوی ترمنځ یو ښه رقابت وشي. زه فکر کوم چې تر ډېر کچه پورې خصوصا د میرمنو په برخه کې یا د ښځو په برخه کې دوی ته خپل حق رسیدلی دی.
د کتونکو په وینا په ټاکنو کې د ښځو برخه اخیستل دا که د نوماندانو په ډول وي که د رایې ورکوونکو په ډول د افغانستان د ښځو لپاره یو پرمختګ ګڼل کیږي. نو ځکه خو اړوندو ادارو او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په راتلونکي کې د ټاکنو د یو شفاف بهیر د رامنځته کولو له لارې ښځې وهڅوي چې نور هم په پراخ ډول په ټاکنیز بهیر کې ونډه واخلي. د کابل په ولایتي شورا کې د ښځو شتوالی تر ډیره په دې معنی دی چې په دغه ولایت کې ښځې له ټولنیزو چارو سره علاقه لري او د دوی ټولنیز شعور د دې جوګه ده چې له نارینهو سره یو ځای په برابره توګه کار وکړي. خو چې به ښځې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوې نو فقط دوه لارې په مخ کې وې. یوه دا چې هر څه به یې په پټه خوله زغمل او بله لاره حکومتي زندان ته تلل و. خو په دې وروستیو کې له نیکه مرغه زیات شمېر داسې مؤسسې جوړې شوې دي چې له تاوتریخوالي سره د مخ شوو مېرمنو ملاتړ او د هغو د خوندي کولو هڅې کوي. یوه له دغو مؤسسو نه ښځې د ښځو لپاره مؤسسه ده چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې یې د دا ډول مېرمنو د خوندي کولو لپاره شلتر یا د امن کورونه جوړ کړي دي. ښځې د ښځو لپاره مؤسسه چې په 2005 کال کې د سویډن او فنلند هیوادونو په مرسته جوړه شوې ده، د امن په دغو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوو مېرمنو ته پناه ورکوي، له دوی سره د شوي تاوتریخوالي پیښې ثبتوي او بیا په محکمو کې د یادو شوو مېرمنو قضیې پر مخ وړي. میرمن پتونی حیدری په کابل کې د همدې مؤسسې د امن د کور مسؤله ده. هغه مو وپوښتله چې دوی څه ډول میرمنو ته پناه ورکوي او تر اوسه یې له میرمنو سره د تاوتریخوالي څومره پیښې ثبت کړي دي.
په یوه میاشت تر څلوېښت تر پنځوس قضیې پورې موږ دلته ثبت او رجستر کوو. قضیې ډول ډول دي، لکه اجتماعي کارمندان لرو او مدافع وکیلان هم موږ سره کار کوي چې د هغو په مرسته موږ دغه مشکلات له جرګې په واسطه او همداشان په خبریاتر لاره حل کو کله خبریاتر لاره حل ونه شو بیا محکمه ته لیگو او رسمي په لحاظ حل کو تر اوسه مونږ یو زر قضیه دلته ثبتړي دي
د امن په یاد شوبو کورونو کې معمولا هغه مېرمنې پناخلی چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوي وي له دوی سره د ترسره شوي تاوتریخوالي کیسې دردونکې دي له وهلو ټکولو نه نیولې په بدو کې د ورکړې له خوښې پرته ودونه او آن جنسي تیریو قربانیانې د دغو کورونو اوسیدونکي دي د کابل د امن کورې و اوسیدونکې مېرمنه کیسه کوي چې ولې او څنګه یې دلته پناه اخیستې ده
زه دلته و میاستې کېږي سره راغلی یم د پامین لخوا ما باندې ډېر ظلم زه بیا راغلم دلته ما واده نه ده کړی
مکتب دې لوستې
ما تر ومه پورې مکتب ویلی ده ته اوس درسونه هم سته زه ورسازي هر څه دلته سته زه خپل دلته کار کوم کوتکستان چې دلته سیدا زما مشکل اوس رال کړلو زه اوس کوم هغه نه لرم دلته مشکل ډېر ښه ما سره ډېر ښه وزه کوي ډېر ښه ورونه مې کوشش کوي چې ما بوځي نه کړو فامیل مې خو زه نه ورسره ځم خو ماش خورم دلته شپه ورځ دلته یم او بیا غواړم چې بل ځای لاړه سم کار ونیسم بل ځای ماته کار راکړي مور پلار دا مې نه و ښځو خاوندان دي ټول هر سم څوک سره تلو غوته نه ورکولم یا به بس دلته نوکر پر کم اوسي او یا به ډېر سوله کرپۍ نه نه دي ورکو
د امن په کورونو کې هڅه کیږي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د قربانیانو دغه قضیه په محکمو کې تعقیب او وڅېړل شي همداراز په دغې موده کې د پیښې د قربانۍ شوې مېرمنې ساتنه وشي خو په دې سربیره د دې لپاره چې په راتلونکي کې یادې شوې مېرمنې پر ځان ډاډه ژوند ولري هغوی ته حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي مېرمن پتوني په همدې اړه له نورو معلوماتو سره
کله چې زموږ خویندې دلته راځي بر له وشه د هغوی حقوقي مشکلونه حل کیږي زموږ په امن کوټه کې مونږ سواد آموزي زده کړې لرو حرفوي آموزش مو هغوی ته برابر کړی دی همداشان د مهارتای زندګي په نامه یو مکمل درس لرو چې په له سهار نهو بجو څخه تر ماپښین دولس بجې پورې دوام لري همداشان ګنډل کروشنیل د زیوراتو جوړول همداشان تربیتي فلمونه مونږ هغوی ته ښکاره کوو چې په مجموعي توګه کله چې د هغوی قضیې حل کیږي او هغوی بیرته کور ته روانېږي مکمل د هغوی په سلوک باندې یو لوی تغییر راځي همداشان هغوی کوچنیانو ته هم کودکستان لرو وړکتون لرو کوښښ کوو چې له شپږو میاشتو تر یو کال باندې دغه قضیه حل کړو یو تر دو کالو پورې مونږ دغه امکانات لرو چې دوی وساتو د هغه نه بعد مونږ نشو کولای چې دوی وساتو
د نظر خوندان وایي چې د جنگ په داتېرو درې لسیزو کې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی مېرمنو زغملی دی او بدله ده چې په ډېرو مواردو کې دوی خولې هم په زوره ګنډل شوي او چای غږ هم نه دی اورېدلی نو ځکه خو چې اوس د ځینو موسسو لخوا په کورونو او ټولنه کې د تاوتریخوالي د ښکار شوو مېرمنو ملاتړ کیږي دا یو نیک کار دی چې باید وهڅول شي څو د دا ډول هڅو لمن د افغانستان تر هر ولایته پورې وغځول شي www.azadiradio.com عزت منو اوریدونکو اوس په هم وخت مرشدې د خزو پاړه سولان خبرونه در ووروي د تیر شنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې د کار اجتماعي چارو او د شهیدانو او معلولینو د چارو لپاره نوماندي وزیر امینه افسلی ته د باور رای ورکړه د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه پورې څوارلس وزیرانو ته د باور رای ورکړې ده چې یوازې د یو پکې خزه ده د ځینو صاحب نظرانو په اند په نوي کابینه کې د ښځو ونډه ډیره لږه ده چې دا د دې ښکارندوی کوي چې د ښځو حقونو ته په کمه کتل شوي دي د ننګرهار ولایت د دیوازي خونځي لپاره نوې ودانۍ جوړیږي د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزي د پنځمې په ورځ باختر اجنس ته وویل چې دغه ودانۍ د جاپان په مالي مرسته د یو سل اوولس زرو ډالرو په لګښت په یوه پوړ کې په اتو میاشتو کې جوړیږي د نوموړي د څرګندونو له مخې د دیوازي خونځي د نوې ودانۍ په جوړیدو سره به د درسي خونو د نشتوالي له پلوه د زرو تنو زده کوونکو نجونو او هلکانو ستونزې حل شي د غزنی زاړه ښار د نجونو د لیسې نوې ودانۍ پرانستل شوه باختر اجنس د غزنی ولایت د پوهنې د رئیس حسن مبارک د څرګندونو له مخې دغه ودانۍ لس درسي خونې لري چې د نړیوال بانک په مالي مرسته د اته پنځوس زرو امریکایي ډالرو په لګښت په یوه پوړ کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده د نموري په وینا د نوي ودانۍ په جوړولو سره د درسي خونو د نشټوالي له امله د دغې لیسې د زرو تنو زده کوونکو جنکو ستونزې لرې شوې دي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره و. که غواړئ چې د نیمې نړۍ په لاخیسته کولو کې برخه واخلئ، نو په دغو پتو له موږ سره اړیکې نیولی شئ. ازادي رادیو د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه او زموږ د پوست بک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: ازادي رادیو پوست بکس 244، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 401، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 144. موږ